د ډیوی قدرمنو اوریدونکو د دی ونی ډیو ډاکټر پروګرام ته ستړي مشي. په دې پروګرام کې ستاسو کوربه ما ز مجاهد جواد. په دې خبرونه کې موږ تاسو په یو موضوع باندې سره خبرې کوو، هغه هم د سوی تغذی یا د خوارزواکۍ موضوع ده، یا مال نیوټریشن. له افغانستان څخه د افغانستان د عامې روغتیا په وزارت کې د نیوټریشن یا د تغذی ډاکټر همایون لودین موږ سره انشاءالله په دې پروګرام کې میلمه دی. او که چیرته دا مهال دماغ غږ اوري نو ډاکټر صاحب همایون لودین خبرونې ته ستړي مشئ.
السلام علیکم، ډیره زیاته مننه او تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. خوشاله یم چې تاسو نن موږ ته وخت راکړو ترڅو خپل پیغام خوږو ورونو خویندو ته ورسو.
ډاکټر صاحب، دغه د سوی تغذی د نیوټریشن او مال نیوټریشن موضوعات ډیر مهم موضوعات دي. همدا علتو چې په ډیو ډاکټر کې په تیر خبرونه کې هم په دې باندې زمونږ همکارانو خبرونه درلوده، او بیا هم دغه موضوع وټاکل شو تر څو چې اوریدونکو ته کافی معلومات ورکو. تاسو د افغانستان د عامې روغتیا په وزارت کې د نیوټریشن مسؤل استئ، د تغذی مسؤل استئ. په افغانستان کې چې د تاسو د کار ساحه ده، د سوی تغذی یا مال نیوټریشن ارقام څه ډول دي؟
ډیره مننه. زبر لومړی یو ځل دا مال نیوټریشن یا سوی تغذی چې موږ ته خوارزواکي هم وایو، په نن ډول تعریف کوم. ټول هغه افراط او تفریط د تغذی یا زیاتوالی او کمواله د وزن او د خوړو ته سوء تغذی یا بد تغذیه وای. دا مې د دې کبل ویل چې زمونږ په ټولنه کې یوازې لاغرو او ډنګرو خلکو ته سوء تغذی ویل کیږي، در حال کې د تغذی د علم له نظره ټول هغه خلک چې ستنګر وي او صد نورمال اندازې نه زیات چاغ یا اضافه وزن وي، دواړه موږ په سوء تغذی کې حسابو. نو الله حمد کبلا په ټوله نړۍ کې د دوالو ډولونو لپاره کار کوي، هم د ډنګرو او لاغرو خلکو لپاره پروګرامونه شته، او هم بل خاصه پر مختلفو هیوادونو کې د چاغو او اضافه وزن خلکو لپاره چې هغه هم په سوی تغذیه اخته دي پروګرامونه شته. په افغانستان کې موږ په 2019 کال کې په ملي کچه د تغذیه یو سروې وکړه، او په هغه کې موږ ته د تغذیه حالت روښانه کړ. د تغذیه په حالت کې موږ دوه قسمه عمده ډول سوی تغذیه وویل شو. یو ډول سوی تغذیه یا خوارزواکي هغه ده چې هغه ته موږ مزمنه سوی تغذیه وایو، یا قد کوتاهي یا د لنډې ونی تټونی تټقدو خلکو ته موږ مزمنه خوارزواکي اخته وایو، چې دا په خپل تغذی په چوکاټ کې یا د هغه په مختلفو کتابونو کې هغه لپاره خاص اندازې دي چې په ځانګړي ډول کې څه تاسو ته وایم. یو دوه کلن ماشوم چې کله دوه کاله پوره کوي، او هغه شپږ اتیا سانتي متر قد باید نورمال واخلي. که چېرته دا د اتیا سانتي متر نه کم قد واغوستو، نو دې ته موږ په مزمنه خوارزواکۍ اخته مشموي. متاسفانه چې په افغانستان کې په مزمنه خوارزواکۍ باندې چې دا زمونږ لپاره تر ټولو غټه ستونزه ده، او د مختلفو ناروغیو لامل ګرځي. تقریبا 1% خلک، او هغه مشومان چې 15 کلن عمرونه کم وي، 1% په دې اخته دي. نه هر څلو مشومانو کې چې 15 کلن کم عمرونه لري، 1% په مزمنه خوارزواکۍ یا سوی تغذی اخته دي. اما په خوشحالۍ دا ویلی شم چې په 2004 کې دا 1.5% و. دا 40% په تیرو لسو کالو کې راښکته شوي دي چې دا د خوشحالۍ ځای دی. اما موږ دې ته بس نه وایو، موږ به خپل هلې ځلې کوو ترڅو دغه مزمنه خوارزواکۍ چې په طویل المدت ډول یا په اوږد مهال ډول رامنځته کېږي دغه له منځه ویسو، وقایه یې کړو، ځکه دا درملنه او تداوی نه لري. دویم ډول خوارزواکۍ یا سوی تغذیه هغه ده چې هغه په آني ډول باندې یو ماشوم په سوی تغذیه اخته کوي. چاري ته منګه اچيوټ من نيوټريشن يا هاذا خورزکي ويو هاذا سويته غزي ويو په افغانستان کې هاذا سويته غزي باندې انغه اشاري 15% تقريبا لس في صدر ماشومان اختدي دام سروي لمخي او دغه ماشومان عجلي او بیرنه مرسته ترتیا لري دغه ماشومان تداوی ته ضرورت لري او د دې ماشومانو تداوی باید په پرمختللو او مجهزو کلینیکونو او روغتونونو کې وشي. نه یوازې دا چې دا پرمختللي هدف مو د ټکنالوژي نه دی، بلکې پرمختللي هدف مو د پوهې او د تعلیم د کچې نه دی. که یو ډاکټر او یو نرس یو قابلیت پیاوړی وي، نو کولی شي ډېر په اسانۍ باندې دا کوچنیان تشخیص کړي چې دا په سوی تغذیه ته دي او هغې ته په مختلفو لارو باندې کچې ته دا په سختو نورو ناروغیو یو ځای اخته وي چې موږ ته هغې ته اختلاطي سوی تغذیه اخته ماشوم وایو. هغه به شفخانو ته لیږي، هلته ترمننه کېږي، بستریږي. اما هغه چې اختلاطات ورسره نه لري هغې به په عادي عامو کلینیکونه کې هم داري درملنه کیږي او هغه تدوي کیږي. نو په لنګ ډول دا ډول بدومره ویما چې تقریبا یو سلويخ فیصد مزمنه سوی تغذیه باندې اخته خلک دی په افغانستان کې، او تقریبا نه نیم چې لاسو ته زیدي نه نیم فیصد په هغه خواځو کې چې اني او بیرانه مرسته ته لري. اما د دې تر څنګه کم خونی هم یو تر ټولو لوی ستونزه ده چې موږ په افغانستان کې د هغې له کبله کړیږو. په ځانګړي ډول میندو او کوچنیانو کې د کم خونۍ کچه زیاته ده. سره د دې چې لکه مخکې مې چې ویلې، کومه سروې چې موږ په 2004 کې کړې وه، نظر اوس حالت ته پکې یو لوړ بدلونه خواله راغلی دی. اما اوس هم تقریبا 40% ماشومان په کم خونه یخته دي، او 40% مېندې چې هغه د بارداري عمر یا د امیندواري عمر والا مېندې دي هغه په 40% په کم خونه یخته دي. چې دا ټول حالات، دا ټول د خوځواکۍ حالات بل اخره د یو ټولنې په اقتصادي، تعلیمي او روغتیايي زوال او پسماندګۍ نامل
گزیدیش. بلو ډیره مننه ډاکټر صاحب، موضوع رښتیا هم ډیره پرډ پورې ده. د خوارځواکۍ یا د سوی تغذیه موضوع ده. ګرانوریدونکو، تاسو د امریکا غږ دیوی ته غوږی یاست. موږ سره قدرمن ملمه دی ډاکټر همایون لودین. دوی د افغانستان د عامې روغتیا په وزارت کې د نیوټریشن مسؤل دي، او موږ تاسو موضوع هم نن سوی تغذیه ده. نو په دې اړه به خوشاله سو چې تاسو ټلیفونونو ته هم ځوابونه ورکو، او په عین حال کې به په دې موضوع باندې د دې ناروغي پر مختلف اړخونو باندې خبرې کوو. ډاکټر صاحب لودین، د سوی تغذی لاملونه څه دي؟ یو ماشوم ته څنګه سوی تغذی رامنځته کیږي؟
ډېره ښه پوښتنه مو کړه. دا هغه پوښتنه ده چې نه یوازې دا چې عام وګړي باید پوه شي، بلکې زه د خپل هیواد او د خپل ګوندۍ هیوادونو په مشرانو هم غکوم چې دغه لاملونو ته توجه وکړي. دا درې ډوله لاملونه دي. لومړی هغه لاملونه یا عوامل دي د سوی تغذیه چې په آنی ډول یو ماشوم په ظرف د څو ورځو یا هفتو کې په سوی تغذیه اخته کوي، چې هغه عمدتاً دوه دي. لومړی ناروغي، که چېرې یو ماشوم په یو ناروغي اخته شي لکه نس ناستي یا سینه بغل او یا نورو داسې حادو ناروغیو لکه توبرکلوز یا شکر مزمن نور ناروغي دي، په هغې اخته شو نو په ظرف د څو ورځو کې دا ماشوم په سوی تغذیه اخته کېږي. او آنی عواملو کې دویمې چې دی چې هغه تر ټولو مهم دی او موږ هغې لپاره ډېر زیات کار کوو، هغه د نکافي خوړو او نامناسب خلو اخیستل دي. دا د ناکافي خواړه په دې معنا زه تشریح کوم، که چېرې موږ د یوې ټولنې بنیاد ته وګورو، نو ټولنې بنیاد د لومړیو زرو ورځو نه شروع کیږي. موږ دې ته د ژوند لومړی زر ورځې وایو چې دا یو طلایي فرصت ته هر انسان لپاره دی. دغه د ژوند لومړی زر ورځې هغه وخت نه شروع کیږي چې یوه مور حمل واخلي. نو څلوېښت هفتې یا اونۍ چې مور په حمل کې خپل ماشوم لري، دغه څلوېښت هفتونه 280 ورځې جوړیږي. او کله چې ماشوم پیدا شو د لومړي ساعت نه شروع تر دوه کلنۍ یا سلیش میشتنی پوری دین جوړیږي 240 ورځې. کله چې 240 ورځې او 280 ورځې سره یو ځای کوو نو دې ته زر ورځې وایي. د تغذیه په کتابونو کې دا لیکي چې د ژوند لمړی ضرورتي د ژوند تلایي فرصت دی. که چیرته دغه تلایي فرصت هر چا د لاسه ورکو، د تغذیه په ټکس بوکونو کې دا اری ورسګل دمیج وي، پرسیبل دمیج، یعنی داسې یو نقصان نقیصه چې غیر قابل برگشت ده. که زه دته په ډیر عامیانه شکل ویم، لکه مخکې مې تاسو ته مثال ویلی، یو ماشوم زر ورځې وروسته چې موږ ورته دوه کاله پوره کېدل ویو، یو ماشوم دوه کلنې ته ورسېدو، او کله چې د دې ماشوم قد او وزن معلوم شو، بالخاصه د دې قد یا ونې 80 سانتي مترو نه کمه وه، نو دې ته موږ په مزمنه خوارځواکۍ اخته ماشوم وایو. دا به هیڅکله هغه نورمال ماشوم ته ونه رسیږي چې هغې په خپلو دوه کالو کې د شپږ اتیا حدودو کې، درې اتیا، پنځه اتیا، اووه اتیا، اته اتیا، په دې حدودو کې خپله ونه یا قد ترلاسه کړی دی. دا چې هر څومره خواړه به یې وخوري، هر څومره دواګانې وخوري، غټ به شي، خو هغه ماشوم چې پر دوه کلنۍ پورې ښه تغذیه شوی دی، ښه ونه اخیستې ده، نو دې ماشوم ته به دغه ماشوم ونه رسیږي.
ډاکټر صاحب بخیر، تاسو خبرې دغلته لږ زره قطع کوم. تاسو د خبرونې په لومړیو کې مو ویلي چې دغه مزمنه خوارځواکي یا کرونیک مال نیوټریشن په هرو سلو کوشنیانو کې یو څلویښت کسان په مزمنه خوارځواکي باندې اخته دي، او د دوی قدونه د نورمال قدونو نه یو څه کوتا یا لنډي. آیا ویلی شو چې کېدی شي همدا یو علت یې، ځکه چې په هر سلو کې څلوېښت سیده خو په ټولنه کې ډېر زیات فیصدي جوړوي، چې د افغانستان خلک یا طبعا دغه ستونزه په پاکستان او په نورو ګاونډیو هیوادونو کې هم شته، د هغوی قدونه د اروپا د خلکو نه او د امریکا د خلکو نه یو څه ښکته دي. یعنی کېدی شي یو علت دا هم یو، که څنګه ډاکټر صاحب؟
بالکل بالکل همداسې ده. لکه څنګه چې مخکې مو ویلي، موږ لپاره همدغه کرونیک مال نیوټریشن یا مزمنه خوارځواکي تر ټولو مهمه ځکه ده چې دا په دریو مهمو اړخونو تاثیر کوي. که چېرته یو ماشوم په مزمنه خوارځواکۍ اخته وي، یا په یوې ټولنه کې یو هېواد کې د مزمنه سوی تغذیې کچه لوړه وي، د دې هېواد اقتصادي حالت به ناسم وي. یعنی اقتصاد کې ښه تغذیه رول لري، او بد تغذیه یا سوی تغذیه منفی رول لري، اقتصاد ښکته کیږي. دویم، دغه خلک چې په مزمنه خوارځواکۍ اخته دي، یا په لومړیو زر ورځو کې ورته ښه توجه نه ده شوي، دوی به د آی کیو له نظره یا د ذهني ذکاوت او ذهني ظرفیت له نظره ضعیفه وي. دوی به زر درک نشي کولی، دوی به زر یو مطلب نشي اخیستلی، دوی به په مکتب کې ښه نمرې نشي اخیستلی، دوی به حل مطلب زر نشي کولی، حل مشکل به زر نشي کولی. او دا په ټولنه کې د مشکلاتو زیګون کې خلک وي، دوی به اکثرا زر یعنی ظرفیت د ذکاوت به ټیټ وي نسبت نورمال ماشومان ته. او دریم تاثیری په روغتیا باندې دی، د اقتصاد او تعلیم نه وروسته روغتیا زیانمنه کوي. که چېرته یوې ټولنه کې اکثریت یا ډېری په مزمنه سوی تغذیه اخته وي، نو دې په ټولنې اقتصادي حالت په صحي حالت په خرابي. که تاسو اوس وګورئ د افغانستان او پاکستان، افغانستان او پاکستان دواړه تقریبا مساوي دي، دواړه څلوېښت تقریبا یو څلوېښت او څلوېښت فیصده په مزمنه خوارځواکۍ اخته هېوادونه دي. موږ دواړه یو رنج یو رنج ځورئ. او د دې تر ټولو مهم علامونه، لکه مخکې مې چې ویلي او وروسته به هم رڼا واچوم، د ژوند لومړی ضروري دي چې دې ته ښه توجه وکړي. نو همدا علت دی چې موږ په خپلو هېوادونو کې تل اقتصادي، صحي او معرف له نظره پاتې یو. او کله چې یوه ټولنه ډېر ناروغان یا مریضان ولري، دا معلومه خبره ده چې په روغتیایي مرکزونو او شفاخانو کې د یو ماشوم بسترېدل دا په فرد باندې هم اقتصادي تاثیر غورځوي، په حکومت باندې هم تاثیر غورځوي چې هغې به ډېر اقتصاد په دې مصرفېږي. او دې تر څنګه د دې کورنۍ به د ماشوم سره یا د کورنۍ د ناروغ سره تر ډېره پورې چې بسترې وي، دا به هغې سره پاتې وي، او د دې تولیدات به بیا هم نور راکم شي. نو دا مستقیم تاثیرات لري په اقتصاد، معارف او صحت
باندې. بلې، او ډاکټر صاحب، تاسو د خوارځواکۍ په دوم ډول کې چې هغه د اکیوټ مال نیوټریشن یا هغه سوی تغذیه چې په هر ډول سره رامنځته کیږي، د هغه یو علت ناروغي دي، په عوامو کې لبا د مرغه دغه سي فکر هم موجود دی، کله چې ناروغ سي نو وی چې د مای غوخه مخره چې دا نه پیغام ټپونو ته ناروغي او تخنه دا ورزې مخره او یا مثلا غوخه مخره کڅام د خلکو اقتصاد منځنۍ کچې اقتصادي ولې بیا هغه ټول خوراکي توکي په بند کې او د خپل د یو سو تغذی یو دلیل نسی کېدلی.
بالکل تاسو ډیره سمه خبره وکړه. نه یوازې دا چې په ناروغۍ کې بلکې رو خلک هم دغه یو قسم ته غلط عقیدې یا غلط نظرونه او باورونه لري، هغه په دې معنا چې لکه تاسو ویلي مایی مخوره، غوښه مخوره، الوګان مخوره، لوبیا مخوره، نخود مخوره چې مریض وي، دې مریضانو ته یوازې چای ورکوي، یوازې شوروا ورکوي. په داسې حال کې چې موږ څلور کټګوري خلک دي چې هغه نسبت نارمل خلکو ته زیات تغذیه ته اړتیا لري، هغه باید عام خلکو نه یو یا دوه چنده اضافي خواړه واخلي. هغه یو پکې ناروغان دي، بل هغه خلک دي چې تازه د ناروغۍ نه خوشوي دي، هغه باید زر زر متنوع او متوازن خواړه واخلي. دریمه کټګوري هغه میندې دي چې هغه حمل لري، هغه خپل ماشومان هم تغذیه کوي په دې لکه، او څلورم هغه میندې دي چې هغه شیدې ورکوونکي دي، هغه نه یوازې چې خپل ځان ته انرژي برابرې، بلکې د ماشوم لپاره قوي خواړه چې تر ټولو قوي تحفه د الله جل شانه ده، هغه د مور شیدې دي، هغه هوا ته برابرې. نو دغه څلور کټګوري لپاره باید د نارمل خلکو نه زیات خواړه ورکړي. اما په دې تاسف سره زمونږ په ټولنه کې ډېر د عوام نه اوریدل کېږي، نه کتاب نه او نه د عالم خلکو نه، نه د ډاکترانو نه او نه د تغذیه متخصصین نه. په داسې حال کې موږ ګورو چې ناروغان تش چای، تش شوروا، په شوروا کې هیڅ قسمه غذایي انرژي وجود نه لري، هغه اوبه دي. نو چې هغه شروع وڅکي وبي وڅکي ولې او تودي وبو نسکي یا چې مریض دي، نو په دې خاطر باندې دغه خلک چې ناروغان دي او زمونږ په ټولنه کې دا بد باورونه موجود دي، د دې باورونو له منځه وړلو لپاره نه یوازې دا چې روغتیایي کارکوونکي کار کوي، بلکې د رسنیو مسؤلین، د مذهبي امامان او همدارنګه معلمین هم باید دې کومک وکړي ترڅو عامه خلک پوه شي. زه یو نارمل مثال تاسو ته وایم، تاسو که دفترونو ته لاړ شئ چې اکثره پکې تعلیم یافته خلک دي، او حتی تر دې پورې چې روغتونونو ته لاړ شئ چې هلته ډاکتران دي پکې، اما د تغذیه په علم نه پوهېږي یا کافي باور پرې نه لري.
ډاکټر صاحب وبخښئ، د تاسو خبرو ته بیا هم راځو. ګران اوردونکو، دا د امریکا غږ ډیوه ده، تاسو د ډیوه ډاکټر خبرونې ته غوږ یاست. دا خبرونه په ژوندۍ بڼه خپریږي. په دې خبرونه کې زموږ میلمه ده قدرمن ډاکټر صاحب همایون لودین، دوی د افغانستان د عامې روغتیا په وزارت کې د نیوټریشن مسئول دی، او د منګه موضوع د خوارځواکي یا سوی تغذی. د منګه د سټډیو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003. ټلیفون شمیره بیا تکراروم 001-202-205-003. ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویلې، د ژوند لومړۍ ضرورتې تر ټولو مهمې دي په تغذیه کې، چې په دې کې د مور په ګېډه کې د کوچني ژوند هم حسابېږي. یو مور څه ډول خواړه وخوري چې خپل هم له خوارځواکۍ څخه بچ شي، او د دوی کوچنی هم پاینده کې د خوارځواکۍ له ناروغۍ سره مخامخ نه وي؟
د دې خلکو پوښتنه دی وکړه، د دې درې عمده جوابونه دي. یو د خوړو ترکیب یا محتویات دي، دویم د خوړو تهیه کول یا مده کول دي، او دریم د خوړو اندازه ده په مختلفو دفعاتو سره. نو لومړی به ترکیب ته راشم. لکه څنګه مې چې یو اشاره وکړه، مور او ماشوم دواړه رشد ته ضرورت لري. مور هم مصارف لري، ماشوم ته تغذیه کې تغذیه ورکوي، او ماشوم هم ورځ په ورځ وزن اخلي تر څو د ولادت په وخت کې یو روغ ماشوم وي. ځکه چې یو ماشوم د 2.5 کیلو نه په کم وزن کې زیږون وکړي، دې ته موږ کم وزن ولادي ماشوم یو، چې دا یو ناروغ ماشوم دی چې دا به ستونزو سره مخ کیږي. اما نورمال زموږ د 2.5 کیلو دی، نو دغه 2.5 کیلو وزن اخیستل او د مور روغ ساتل دا خوړو ته ضرورت لري. نو دې لپاره زه دوه ډولونه خواړه غواړم چې دې اوسېږم. یو هغه خواړه دي چې هغه په ورځ کې موږ ډېر ضرورت لرو، په ډېر اندازه ورته اړتیا لرو، ډېر مصرفېږي، هغې ته یو ډول دي چې هغه پروتین باب دي. په دې پروتین باب کې غوښه یا لوبیا یا نخود او یا می او لبنیات شامل دي. کچیرته حتی هګۍ هم کچیرته یو امور خواړه خوري باید حتمن د دې خوړو نه پکې وي، یا باید غوښه وي یا باید لوبیا نخود هګۍ شیدی او می یو د دې نه باید خوراک موجود وي. دویم هغه خواړه چې هغه مورته انرژي ورکړي هر شی بعد هغه حرکت او د دورو فعالیتونو لپاره هغه کاربوهایډریټ یا انرژي ورکونکي خواړه دي چې هغه عبارت دي یا وریجی یا ډوډۍ یا الوګان.
نو ډاکټر صاحب وبخي تاسو دا دوم بڼه خوړو ته اشاره وکوله په افغاني ټولنه کې او فکر کوم چې لپولی اغاړې د پښتنو سره چکینه کله کله دوی یوازې په خوړو کې دغه دوم ډول ته ډیر پامرنه کوي، مثلا دغه درې وړه کاربوهایډریټ نه یا د قندون نه ډک خوړو په یو د سرخانی هم ډوډۍ هم ورجی او هم ور سره کچالوي دا ټول په یو غوري راټولي، دا څومره روغتیا ته ضرر رسي؟
بالکل لکه تاسو چې ویلي دا درې واړه د یوې کورنۍ نه دي چې هغه کچالان دي که ډوډۍ ده او که وریجې دي. دا په یو وخت کې خلک خوري، حتی ځینې کورنۍ کې مکرونی د ډوډۍ سره خوري. نو دا درې واړه انرژي ورکوي، اما د انساجو یا د بدن د حجراتو د ودې او رشد لپاره، همدارنګه د ترمیم لپاره، همدارنګه د بدن د دفاع لپاره موږ پروتین ته ضرورت لرو چې غوښه ده، لوبیا ده، نخود ده. که چېرته یو انسان ته دغه پروتین باب چې تاسو ډېر ښه وویل، پاکستان او افغانستان په دواړو هېوادونو کې موږ دغه تر ټولو غټه ستونزه لرو چې خلک خواړه د صحتمندۍ لپاره نه خوري، بلکې خلک خواړه یا د اړتیا په خاطر چې څه مخې ته شي خوري او یا د خوند لپاره خوري.
چې وي مزه کوي نو دا
به تر دره چې د خواړه د روغتیا لپاره خوړل شي. نو که چېرته یو څوک پوری چې خوري، دا نه چې ډوډۍ یا لوبیا خوري، هغه د پښې غوښه یا لوبیا یا نخود واخلي، مې اوریږي چې سبا ډېر ارزانه دي، یعنی ارزانترین خواړه یعنی مهم نه ده چې موږ دی اول او دویم مسیل وولو. ډېر ډولونه د وریجو شته، لکه په افغانستان کې موږ ګورو چې د دوشي وریجې یا د بغلان د وریجې ډېرې ارزانه دي، همدارنګه مې ډېرې ارزانه دي، مې وریجې بیا وزې پخې او خوري دي، بهترین خواړه دي. دا مهم نه، اما کله کله دي دغه سې مهم ده چې تاسو یادونه وکړه، غوښه هم ورکوي. ځکه زه دلته راځم ستاسو دې خبرې تکمیلولو په خاطر، دې کورنۍ دي چې هغوی ډول ډول عادتونه لري، لکه چای یو ځای ډوډۍ سره خوري. نو که چې ته چای ډوډۍ سره یو ځای خور، نو هغه د اوسپنه کمه کړه. په داسې حال کې چې یو امیندواره مور نسبت نارمل خلکو ته لکه ما او تاته، موږ او تاسو تقریبا 9 الى 10 ملي ګرامه اوسپنه ته هره ورځ ضرورت لرو، اما هغه حامله مور تقریبا 8 ملي ګرامه چې درې چنده زموږ کېږي اوسپنه ته ضرورت لري. نو که چېرته هغه خپل خوړو کې هر وخت لږه لږه غوښه مخوري او تر څنګ یې دا بد عادتونه له ځان وساتي، لوبیا نخود هم لږه اوسپنه لري، که چېرې غوښه او نخود سره یو ځای شي د نخودو هغه کمه اوسپنه هغه به هم جذب کړي، لږه به غوښه شي، لږ به نخود شي، لږ به کچالو یا وریجې شي، کا چې وخوري نو دوی به دغه اړتیا پوره شي.
او کېدای شي ډاکټر صاحب وبخي، کېدای شي همدا علت چې هغه مورګان چې حمل ولري ډېری وخت د وسپنې له کمبود سره مخ کیږي، او بیا ډاکټر صاحبان ورته فولیک اسید او وسپنه توصیه کوي، په دې بهیر هم کله غرانا واچوي ډاکټر صاحب؟
بالکل، لکه مخکې مې چې ویلي، یو حامله یو مندوار مور درې چنده د زمنګ او استاد یا د کاهر او اشخاص نورمال او اشخاص درې چنده اضافي اوسپن ته اړتیا لري، ځکه تاسو ماشوم مرشکې نو زیات هم لري. نو دا غي په خاطر باندې منګه د دې میندو لپاره همدارنګه ټول همسایه هیوادونو کې په وریا توګه د اوسپنې او فولیک اسید او ګولې په هر روغتیايي مرکز کې ورکو. دې په میاشت کې چلاړ شي، دې په دېش ټابلیټ یا ګولې ورکول کیږي، د هر ورځ یو ګولې خوري او د 10 ورځې بعد به کلینیک ته راځي، هم د خپل روغتیايي حالت معاینه کوي او هم دغه تر څنګه د اوسپنې فولیک اسید ګولې اخلي. په دې تاسف سره چې موږ په ټول افغانستان کې میلیونونه ټابلیټ او د اوسپنې ګولې توزیع کړي دي، اما دلته د خلکو باورونه به هم داسې دي چې ځینې خلک یې زړه ته نه کیږي. په داسې حال کې چې مور به د کمخونې نه ناراموي مور به کم خونې نه به اشتهاوي مور به کم خونې نه د ژوند کول او ورته نه لري حرکت او کی یاري خبرې او کی یا د ژوند څخه خوند واخلي نو همدغه امیدوار مې اندي هم چې د خخواړو خوري او تر څنګه دا د وسپنې خوري چې ګولې واخلي هر ورځ یو ګولې نو په دې حالت کې به امیدوارې چې به بشه شي فعال دي او د ژوند څخه به خوند واخلي
او ډاکټر صاحب هغه کم خواړې دي هغه کم خواړې دي چې طبي خواړې دي چې پاری کې اوس پنه زیاته ده هغه مایندې چې د فولیک اسید له اخستلو سره ډیره لیوالتیا نه لري په طبیعت کې خوم د زیات خواړه دي چې هغه په کافی اندازه اوس پنه لري هغه کم خواړه دي کته سوردونکو سره شریکي
بالکل موږ اوس پنه لرو چې هم نباتي خواړه لرو او هم حیواني خواړه لرو په حیواني خواړو کې ټول غوښه هغه کده چرګ غوښه ده کده پسه غوښه ده کده غوی غوښه ده او کومه هیده ټول په کافی اندازه داسې وسپنه لري چې هغه ته موږ د قابل جذب وسپنه لري یعنی کچې ته مور د غوښه لرونکو موادو خوري او څومره وسپنه چې پکې د اکثریت یا ټول جذبېږي او مور د کم خونې نه ساتي همدارنګه د دې تر څنګه موږ نباتي خواړه هم لرو لکه پالک یا حبوبات شو لوبیا شو انا خود شو په دې کې کافی اندازه وسپنه موجوده همدارنګه په دا دا ورید دانی دي زمونږ غزري کورنۍ کې خلک لري لکه دا د استاپرس کوم زړی چې دي دا ډیره زیاته وسپنه لري دا استاپرس زړی اکثره مېندې خوخیم چې په هغه وخت کې وخوري هغه ضرورت وسپنه ته لري او هغه شي ته زړی کې لکه شمه دې د خوري یا د خستباب ته دې زړی کې یا حتی ځنې خلکو د خاورې ته زړی کې مونږ تاسو ته جلی سر شوی وایو یا په دې دیوالونو کې جیت کې دي هغه په خله کې اچي چې دا خپل د اوس په دې کمبوت یو نه خدا د کله چې یو مور دغه یو حالت سره مخ کیږي یا د نوکان او د لاسونو ورغوي سپین راوړي یا د سترګو نو برخه سپین راوړي یا نورې برخې چې ډاکټران به څه کولای شي تشخیص کړي نو دغه مېندې د اوس په کمبوت تخته مېندې دي نو دوی باید کوشش وکړي چې دغه متنوع خواړه وخوري په ځای دې چې مونږ په ځینې کورنیو کې یو ډول خواړه ډیر زیات خورو مثال په ډول په ځینې کورنیو کې دا رواج دی چې تنه بامیا یا تنا فاصله یا تنا یو قسم ترکاری یا سبزیجات د ډوډۍ سره خوري او بل هیڅ قسم نور خواړه ورسره نه دي په داسې حال کې چې زما دویمه برخه د خبرو چې ما غوښتل چې وتریا شم هغه ویټامینونه او منرالونه منرالونه ته په تغذی کې مایکرو نیوټرینټ وایي یا هغه غذایی مواد چې هر ورځ وته اشده ارتیا ده اما په ډیره کم اندازه که زه ته غوښه وریجي وي مغه په ګرامونو او تخل سنه او 230 ګرام په اندازه وریجي او دیت خل ارتیا لري د ورځې اما د غوښ پېتا په ملي ګرام لکه مخکې مې چې ویلې 10 ملي ګرام یا 9 ملي ګرام په نارمل او 20 ملي ګرام یو حامله مور ضرورت لري نو په دې خاطر باندې زمونږ په کورنۍ کې تنا یو شی خور کیږي نه کې تنا صاحب خور کیږي یا تنا نو به ستاره زمونږ د تغذیه وړاندیزونه همداري کله چې خواړه خور کیږي باید اغه متنوی دي یعنی داول دولي یو قسم شاني په شوه تنا شروعاني تنا اوريجيني تنا پالکني تنا فاصلني بلکې کوريجي په خې اغه کې هم مټر واچو هم پکې غوخه او پاشا هم پکې مې واچو هم پکې ګازرې او دانیا واچو او نو ډوډۍ ته بیا چې څنګه وریږي چې وخوري نو ستاسو ټول چې زي ارزښت پوره کوي هم به د ګيري حجم دې دښوي نه په ډوډۍ باندې هم دا وریږي چې کوم غذایی مواد دي دا متنوع خوړو به دي خوړلې او هم د ستاسو بدن کلسیم ستاسو بدن اوسپنه ستاسو بدن ايودین هم دا لږه انرژي زا او پروتین مواد پوره شي چې دا مواد نه یوازې دا چې موته ضروري دي بلکی دې تمنګه مایوبا سایکل وایو مایوبا سایکل په دې معنی کداغه مور د دې کمخونه پاتې شو ماشومې دې کمخونه دي ماشومې کمخونه دنیا ته راځي هغې لپاره بیا بل دې خلفه خف دغه ما خوړه بل خف نشته چې هغه شپږ وشتو کې هغه ته وایي چې کوم ماشومې نشو خوړلې هغه یوازې د مور شودو ته اړتیا لري او یاد مور شي دې هضم او تحمل کولای شي نو هغه مور کچې ته خو اوس پنه اخیستې وي په مور په شودو کې اوس پنه ډیره ده کچې ته یو مور د حمل او د شډیو کولو په وخت کې کوم اوسپنه خوړونکي مواد اوسپنه لرونکي خواړه اخیستي نو هغه اوسپنه په وینه کې کم وي کم خوله وي ماشوم تر شډو د لارې اوسپنه هم کم دي نو هغه ماشوم بیا نه کم خوله دي بیا کله کدا جلی وي او غټي کم خوله مور وي کدا لیک وي او غټي کم خوله سره دي نو دې ته ما یو سایکل به ودان شي دا ما پیدا کوي دا ما یو سایکل به په متنوع او متوازن خوړو مونږه مات کو او دا هر وخت امکان لري.
او منګه تاسو په ورځ کې درې وخته ډوډۍ خورو، سهار، بیا غرمه او بیا ماخام. یو حامله مور څو وخته ډوډۍ باید وخوري؟
دا د یو خپختنه وکړه چې زه اکثر د حامله میندو د ارقامو نه خبرې کوم، په خفقې کوم چې اړتیا کم وزن دي، اړتیا کم خون دي. لکه مخکې مې په افغانستان کې تقریبا 40% میندې کم خون دي، نو دا میندې باید کتابونه لیکي یو اله دوه وخته اضافي خواړه وخوري. اما دلته زه یوې بلې خبرې ته راځم چې مخکې مې ویل چې یو محتویات ته خوړو دي، بل دفعات ته خوړو دي. یو حامله مور چې ماشوم په ګیډه لري، فشار په معده راغلی دی، لکه زمونږ غوندي کافي خواړه په یو وخت کې نشي خوړلی. نو نه یوازې دا چې زمونږ په اندازه که موږ درې وخته خورو هغه 15 وخته ضرورت لري، دا په داسې حال کې چې هغه د 15 وخته خواړه کولی شي په 10 او 15 دفعاتو یې تبدیل کړي. یعنې د یو وخت خواړه په 2 یا 3 وختو تقسیم کړي، تر څو د مور د زړه بدوالي لامل ونه ګرځېږي، د ګیرې باندې د فشار لامل ونه ګرځېږي، او د اشتها د خرابوالي لامل ونه ګرځېږي. نو مهم دي لږ لږ خواړه، قوي خواړه، مغذي خواړه واخلي، اما زر زر دي واخلي، تر څو د دې د بدن اړتیا او ماشوم ته چې کوم مواد ضروري دي هغه پوره واخلي، تر څو خپل او ماشوم دواړه روغ پاتې شي. نو په دې معنی چې کوم درې وخته خورو، د درې وخته په اندازه هغه 15 وخته، یعنی 2 اضافي وختونه ضرورت لري، او دا 15 وخته کولی شي په ویشل ډول خواړه وخوري، تر څو د دې په ګیډه باندې د فشار د کمېدو لامل شي.
ډاکټر صاحب، د عوامو ترمنځ کله کله داسې هم اوریدل کیږي ځینې سوء تفاهمات یا غلط فکرونه شته، وایي که چیرته یو مور ډیره ډوډۍ وخوري، سو ځلې وخوري، ورسره میوه وخوري، کیدای شي د دوی په ګیډه کې دا ماشوم له نورمال حالت څخه زیات وده او نمو وکړي، او دا بیا د حاملګۍ په ورستی پړاو کې او په ورستیو کې ستونزې زیږوي. په دې اړه کنه ځا شریکي
اصلا دا سدا چې موږ روغ ماشوم او روغ مور هغه بولو چې هغه د ارکیا وړ یا د ضرورت وړ غذایی مواد ته ورسیږي. کچې ته یو مور ډوډۍ خوري، هر خواړه چې خوري، میوه وخوري، غوښه وخوري، وریجې وخوري، تر څو پورې چې هغه نه مړ شي نه بس کوي. کله چې هغه مړ شو بس کوي، یعنی په دې معنا چې د دې اړتیا مواد همدومره وو چې دی ورته زړه کېدو، نو دې نه اضافي ورته زړه کېږي. دا یو اضافي او زمونږ په کورنۍ کې په ډېر تاسو سره به ما دا کوم پوښتنې چې تاسو کوئ ډېرې په ځای پوښتنې کوئ. زه چې کله غربي نړۍ ته ځم، کله چې موږ د اروپایي هېوادونو ته ځو، دا خبرې پکې اصلا نشته. هلته یو مور چې حامله وي هر څه خوري، حتی هغې په دستکول کې چې کله وظیفې ته ځي رنګارنګ خواړه ایښي، هر یو سبات تیار خواري ځان ته جوړ کړی وي، او لکه د برګر په شکل یا د نورو مختلفو موادو په شکل هر شی به لري خوري. هغه ماشوم نارمل دی، درېنی کیلو دی یا تقریبا 3 کیلو دی. اما که چېرته یو مور په شکر ناروغي اخته وي یا نور ستونزې لري، دا هغه ماشوم به یا غټ وي یا ډېر کوچنی راځي. نو که یو مور نورمال وي، تر څو پورې چې هغه خوړلی شي او د هغه په ګیره فشار نه راغلی، هغه اړتیا لري ډېر خوړو ته، ډېر مصرف لري. دغه افواهات باید موږ په ټولنه کې کم کړو، او لکه مخکې مې چې ویلي، بیا هم زه په خپلو ټولو قشرونو دا غږ کوم، په ځانګړي ډول په حکومت باندې چې د تغذیې لپاره ډېره زیاته بودیجه ورکړي، ځکه د ژوند اساس زر ورځې دي، او دا زر ورځې د مور او د ماشوم روغتیا ده د تغذیې په اساس. که چېرته زمونږ ټولنه کې دولت پوره بودیجه ورکړي، تر څو عامه پوهاوی لاړ شي، په مکتبونو کې دي درس ورکړل شي، د مختلفو اعلاناتو له لارې نه او د مختلفو روغتیایي مرکزونو له لارې نه میندو ته مشورې ورکړل شي، نو دا ماشوم به لکه مخکې مې چې ویلي، کله چې غټېږي دا به ټولنې لپاره ښه درآمد او ښه اقتصاد راوړونکی ماشوم وي. دا به کم ناروغه کېږي، او دا به مکتب کې نمرې وي، د هېواد لپاره به یو بهترینه سرمایه وي.
یعنی سالمه تغذیه، سم خواړه، سالم ماشوم زیږوي، او سالم ماشوم نه بالاخره سالم ځوان جوړېږي، او دا سالم ځوان بیا سالمه ټولنه جوړوي.
بالکل تاسو خو نه خدا دومره خپل یو شعار جوړ کو چې دا به په خپل خبرو کې آینده کې هم استعمالوم، چې یو سالم ماشوم نه چې خط تغذیه شوی په نورمال ډول تغذیه شوی چې دا نورمال تغذیه هم د رازم او تاسو کوم تاسو او منډوري په بحث کړی دی د ولادت نو وروسته له اوسه پورې موږ داخل شوی نیو هغه به هم سیرم کچې ته یو ماشوم په دې موده کې سالم خزوان دی خزوان سالم کورنۍ تجوریږي سالم کورنۍونه سالم ټولنه او سالم ټولنې بهترین هواط او بلخره بهترین نړی دا چې د هر قسم فساد د هر قسم خیانت نه پاک ده ځکه یو سالم ماشوم چې عقل سالم دی او سالم عقل خاون عاطفه لري مين لري محبت لري کله چې عاطفه لري هغه نه په چا ظلم کوي نو څوک وژني او نه د چا حق خوري
یعنی سالم ماشوم سالم ځوان کیږي او سالم ځوان مين لري او سالم ځوان کرک نه لري په رډ کې هم د سټا کنه ډاکټر صاحب
بالکل
سالم او په دې معنا چې ټوله دنیا مینه 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 کیږي خلاص مننه کور ودان درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ دیوی ته غوږی یاست د دیو ډاکټر خبرونه ده کوربه موزه مجاهد جواد يم او قدرمن ملمه ده ډاکټر صاحب همایون لودین دوی د افغانستان د عامه روغتیا په وزارت کې د نیوټریشن مسؤل دي تاسو ته د خبرونه په لومړیو کې هم د ټلیفون شمیره واورول 00120220503 بیا یې وایم 00120220503 ډاکټر صاحب تر دې مهاله پورې د حامله او مورګانو پروختیا باندې وغږیدلو د اغوی روختیا او د غرض د خړو ترمنس اغه اړیکو باندې وغږیدلو اوس کله چې ماشوم پیدا شي دنیا ته راشي تولد شي د مور د شدو د ارزښت په اړه که اردوونکو ته معلومات ورکړي
د مور شدي باز په یو لفظ باندې شروع کوم الهي تحفه ده تلاهی تحفه ده او دا الهی تحفه باید بنځای لکو د مور شدي کامل خواري دي مکمل غذا ده لکه مخکې مې چې ویلې چې غوښه لوبیا نخو دوریجي سبزیجات میوجات دا به ټول یو نفر وخوري د مور په شیدو کې دا ټول وجود لري دا کامل خواري دي دویم مور په د ژوند په اوږدو کې په شلو پنځه ویشتو دیرشو کالو کې د مختلفو ناروغیو سره مخ شوې ده او د هغې ناروغیو مقابل کې دفاع جوړه کړې ده او دې ته جوړه شوې ده چې موږ ورته انتیبادي یا معافیت وایو نو د مور د شیدو د لارې نه ماشوم ته معافیت انتقالیږي یعنې که چېرته یو ماشوم د مور په شیدو بلخصه په لومړیو ساعتونو کې تغذیه شي کله چې هغه د خپل چاپېریال سره مخ کېږي او د مختلفو میکروبونو د حملی لا دی د مور د شډو لکبله د دې دفاع قوی دی او د ناروغي څخه ساتل کیږي او دا ماشوم زرزر نه ناروغ کیږي دریم د مور په شډو د تغذیه دا نه چې مهمه د کمخونی او د سینو د سرطان نه ساتي همدارنګه د تخمدان سرطان نه مهمه ساتي د مور په شډو کې بل خاصه لومړی شودي چې موږ ته ورغوېو ایا کان وته وایو د مور په شودو لومړی شودو کې د کلمو د رشد او د ودی فاکتورونه دي کچې ته یو ماشوم ته لومړی شودو یا هر غلیز زیات رنګي خوړ ورکړي چې د هغه کلمی ښه رشد کوي او دغه رشد د دې تر څنګه حرکت پکې پیدا کیږي او ماشوم په ګیل کې چې لومړی غایته مواد هغه زر خارجي او دا د دې لامل ګرځي چې ماشوم په زیړی اختن شي یا په مقدم زړه چې ته مونږ وایو چې ماشومان اکثر وختونه ټول کېږي دا غینه د غفلا ساتي همدارنګه د مور په شډو کې یو ماده چې مونږ هغه ته لاکتوز وایو هغه لاکتوز مستقیم کیمن دماغ ته دي او دماغ زړه په کار لري په داسې معنی لري لکه د یو کارخانی هغه ماشين چې فعال وي کله چې ماشين فعال وي نو ټول شاوخوا چرخونه وسره ګرځي کله چې منځنۍ ماشين خراب وي نو ټول چرخونه وسره خراب وي نو کله چې لاکتوز لومړی دماغ ته ورسېدل او د مور په شیدو کې د لاکتوز کچه ډیره زیاته ده نو دې وخت کې ماشوم خوښ راځي ماشوم فعال راځي او همدارنګه کچې ته مادي ماشوم ته شودي ورنکړل شي نو زر جاري او زر د شیدو غوښتنه کوي دا ویښ ماشوم دی دا خپل حق غوښتل کې ماشوم دی نو د مور په شیدو کې همدارنګه دا هغه څه دي مواد چې غیر لاکتوز وي همدارنګه منګه په دې
ډاکټر صاحب وبخې د تاسو دا خبره فقط یو د خپل لپاره پریکو د موږ تاسو یو اوریدونکو د حکایت دوی له خیبر جنسي نه زنګ وهلې د حکایت صاحب د ماغه غوري.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. حکایت جان څه پوښتنه لري؟
ډاکټر صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. دا چې یو ماشوم دی کنه زمونږ سلور کاله ماشوم نو دا هر څه خوري خو ولې صحت دا چې نورمال ناراضي چې د دې مونږ څنګه پام درنه وکړو دا چې هغه ډېر نه لري چې وایو چې ګوندې دې کې څه مخکاري دا چې
تاسو یې مقه تکوي. حکایت صاحب ډاکټر صاحب کې دې شي د تاسو خبره اوریدلې ممکن تاسو نه کوم پوښتنه هم ولري بیا مشوره درکې درته.
حکایت جان وروره یو پښتنه خو مدار چې آیا د ماشوم چې کله پیدا شوه په لومړي دوه کالو کې د مور شیدی او کورنی خوراک خوړلی او کدی تم پودری شو دی او یا سیریلا کور کړی دی یو دیم په لومړي زرو ورځو کې یا په لومړي دوه کالو کې دا خو د سیمزمنو ناروغي باندې نه دی خپل شي چې طولانی ناروغي باندې وي او لکه حالات دوامدار حالات یا نور
نه شود خو خپل د مور شو دی خوړلې دي کنه دا ماشوم او ماشالله ذهن دا غنم ډیر کافی ذهن صحیح دی کنه خو د دې رنگ دا سي ټیک نه دی دا سي زړ زړ کیږي او لکه خوراک ټول ورځ غواړي چې را دا خو ماغه خورم کریم او د دې په دې مخ کې دا سي د سپورې غونډې چاپم کله کله ښکار شي چې دا سي لته دا سي دا سي نور تبر ډوره نه لري کله کله ریزه شي زکام چې ورته یې دا ورته کیږي.
ډاکټر صاحب کا چیرته بل پښتنه نه لري ورنه نو د یو بل اوریدونکو پښتنه به وخت بیا به تاسو مشوره ورکي. لکور می څخه محبوب علي صاحب زنګ وهلای کاګ می اوري محبوب علي صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړي مې خبرونه ته
خیر اوسې ته سلام شي مندر نه یو ته ډاکټر صاحب سلام وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. څه پښتنه لري له ډاکټر صاحب همایون لودین نه؟
ا مې زم ستر ډاکټر نه پښتنه کوم کنه لکه څار لکه د موږ کلیول لري چې کوم ماشوم پیدا وشي کنه لکه بیا اکثر د کلی مې د سې کنه هغه پور د ماشوم بیا اقی نیږي او بیا هغه ماشوم نو بیا لکه کلی کلی کدي موتی سرول کی آیا د ماشوم د پور دا لمبول بیا لکه کلی غبي ممکن وي.
ډاکټر صاحب همایون لودین که تاسو پښتنه لری مهرباني ل
پښوم
ها
پښوم دی ویل چې لمبول فني خلک یې نه لمبي یا لمبي په دې اړه به معلومات ورکم.
ها ډیر ښه. محبوب رور بل پښتنه لری او کا څنګه؟ ها د سمالمي کې چې د مونږ غاډي کې لاغه سره وشلې د لپار سره ډاکټر صاحب مهرباني په دغه د حکایت رور پښتنه تک جواب ورکې او د محبوب رور
ام د حکایت رور خبرو نه دوه شي دا واضح شو. یو دا د چې مونږ په یو تکلیف وته وایو چې هغه ته په طبابت کې انوایرنمنټل انټیرو پټي وایي یا د خپل چاپیریال څخه د میکروبونو اخیستل هضمي سیستم ته زمونږ په ټولنه کې په لاس خوراک او بیا د لاس نیوینزل په ځانګړي ډول په صابون باندې د لاس نیوینزل دا د دې لامل ګرځي چې د ټولنې نه څخه یا د کور څخه لکه دروازې د ځګیر باندې یو نفر دی تشتام نه راغی او لاس یې پکې خودو او بل ماشوم راغی هم دغه د ځګیر باندې لاس کې خودو لاس په صابون وینځلو هغه میکروب چې د بل سړي په لاس یا د کوم ځینې راوړو دا د ماشوم ترازی او ماشوم اګېډي ته داخليږي. دا ماشوم ځینې وخت کې ظاهري علائم لري چې هغه سناتي یا نور څنګه دي او ځینې وخت کې دغه سي سهالات باندې نه ښکته کیږي اما دا د ګيري د مستوزو یا مشکلات سره مخ وي د دې تکلیف لرون کې وي نو موږ په عام ډول باندې په دې هیوادونو کې په افغانستان پاکستان نور هیوادونو کې یو سلسله د دې لپاره شروع کړی ده چې هغه ته موږ دی وارمنګ یا د چینجو لمنځه وړل وایو. موږ په مکاتبو کې او همدارنګه په کورنیو کې هر کال دوه ځلې ټول ټولونو ته دغه ګولې کور په کور ورکو او دغه کور په کور ګولې چې ورکول کېږي دیته مختلف نمونه لري خو د چینجو ګولې ورکوي. کوم خلک چې بل خاصه عمرونه دی یو کال او دینه پورته دي نو هغوی دغه ستونزو سره ځکه چې خاپوړې کوي ګرځي لاس په هر څه وخی او معمولا زمونږ په کورنۍ کې په سلهاو زرهاو روپی په ملمستیاګانو او د کور په خولي کولو لګو، اما لاس یا شل روپی په صابون نه مصرفو چې یو ماشیا لاس شل روپی زمونږ کېږي چې د ډېر ناروغیو څخه مخنیوی کوي او هغه خواړه چې ماشوم خوري هغه ټول صحیح ازمیږي. نو ځکه په عامیانه ډول ویم ځینې خلک وایي چې دا څه څه خوري دا ټول چینجیان خوري، یعنی دا ماشوم هر ورځ د ستونزو سره مخ دی. دا د مخ ټاپي دا یو نښه ده دی چې ماشوم کم خونه دی، او کم خونه دوه لاملونه لري، یو هم دغه چینجي او دویم هغه خواړه چې هغه اوسپنه لري هغه څوک نه خوري. لکه ماشوم ته په هر خوړو کې باید غوښه واچوي، حتمي نه ده چې ماشوم د یو کیلو یا نیم کیلو غوښه وخوري، زه او ته دې غوښه ونه خورو، اما دې ماشوم ته که یو کیلو غوښه والي لس ورځې یې بس کړي، هره ورځ سل ګرامه ورته ورکوه چې لس ورځو لپاره زر ګرامه کېږي. دا سل ګرامه غوښه یا پنځوس ګرامه غوښه دا ورته په لوبیا کې په نخودو کې په وریجو واچوي، نو دې د اوسپنې کچه به هم لوړه شي. همدارنګه که چېرته ورته دغه د چینجیو ضد درمل معمولا موږ ناروغ ته نه بلکې روغ ماشومانو ته ورکوو، ټولو ماشومانو ته ورکوو پرته له استثنا نه. موږ په افغانستان کې په حدود د 2 میلیونه شاوخوا کې د شپږو کلو څخه کوچنیان لرو، ټولو ته موږ دغه د چینجیو ضد ګولۍ موږ هر کال 2 ځلې ورکوو. نو یو خدای چې دغه ورور هګرجان ورور دی وګوري کوم روغتیایي مرکز ته نږدې لاړ شي، هغې به ورته همدغه ګولۍ ورکړي، مفتي دی ورته ورکړي. پاکستان کې هم روغتیایي خدمات ډېر ښکلي دي. د دې تر څنګه غذایي مواد باید متنوع کړي، لکه څنګه مې چې مخکې ویلې اوسپنه لرونکي خواړه که وانخلي دغسې ټاپي په مخ او په لاسونو رنګ یې داسې وي لکه خاکي موږ چې ورته وایو، لکه مخ باندې چې خاوره شیندلې وي، خړ پړ رنګ لري، تازه نه وي، بي علاقه وي. نو او حتی ځینې ماشومان اندازې نه زیات خواړه خوري چې دا هم یو تکلیف دی، بي اندازې زیات خواړه خوري اما هیڅ پینه لګېږي. او درېیمه موضوع چې ما لومړی هم تشریح کړه، هغه د لاسونو د ظرفونو او د پخلي پاک په صابون باندې انځل دي، تر څو هغه خواړه چې خورو هغه موږ خورو، نه دا چې هغه خواړه موږ وخوري او زموږ چینجیان پرې غټ شي او هغه چینجیان بیرته په موږ حمله وکړي او موږ کم خونه او سوی ترځ کړي.
یعنی پاکي شرط ده.
بالکل یعنی تر ټولو مهمه برخه پاکي ده، په ځانګړي ډول صابون استعمالول. صابون نه سبا قیمت اندي، هر کور او هر کلی ته تللی دی، ځان ته اوبه میکروبونه له منځه نشي وړلی. کوشش وشي چې هر کورنۍ صابون استعمال کړي. صابون خو ارانه شی دی، یو دانه لس شل ورځې کېږي. هر کورنۍ هر غړی باید صابون استفاده وکړي، په ځانګړي ډول د خوړو نه مخکې او د تشناب یا د نورو مختلفو حیواناتو او یا د حیواناتو سره اړیکه لرونکو شیانو سره تماس نه وروسته هم باید لاسونه وینځل شي، او د خوړو له مخکې او تشناب نه وروسته باید لاسونه په صابون وینځل شي. نو پاکي ډېر مهم دی. که څومره خواړه وخوري هغه په ځای نه لګېږي. راځم کله د پښتنه بله نه زه به د خپل بل ورور محبوب ورور ته راشم چې هغې پوښتنه کړې وه چې ماشوم لمبولو پاره. نو دلته یوه ماده ده، کله چې ماشوم پیدا شي هغې ته ورنکس وایي. ورنکس سپین تکو په شکل یا د سپینو پودورو په شکل باندې وي چې د ماشوم په جلد باندې پراته وي. نو دغه ورنکس ډېر ګټور مواد دي، دغه ماشوم په ښه حرارت کې ساتي. زمونږ په ټولنو کې ډېر ماشومان چې پیدا کېږي د دوو غټو ستونزو سره مخ کېږي، چې هغه دوه غټې ستونزې د نورو ستونزو زیږوونکي دي. چې لومړی موږ ورته هایپوترمیا وایو، یا د حرارت له منځه تګ، یعنی ماشوم یخېدل، ماشوم یخ مور په ګیره کې الله جل شانه هو ته بهتري محیط تیار کړی وي، نارمل وي. کله چې بیرون ترې شي یا ولمبولې شي یا لباس ورته سم وانه چولې شي، نو ماشوم یخ شي او په هایپوترمیا اخته شي، چې دغه ماشوم د غټو ستونزو سره به وروسته مخ کیږي. حتی میکروبونه اخته کیږي، او کې میکروب هم لکه په ماشوم باندې ماشوم سخت مریضيږي. یو بل تکلیف ته چې هغه ته سپتیسیمیا وایو، یا د وینې میکروب، چې حتی وینې ته میکروب داخليږي. او زمونږ په ټولنه کې ډېر ماشومان چې مري، یو غټترین عامل یې همدغه سپتیسیمیا یا د ویني سیستماتیک میکروب دی. او د یو مستول چې پیدا کیږي د ماشومان او تسنی پیدا شي، هغه هایپوګلایسیمیا وته وایي. په کتي چې هغه ته موږ د ګلوکوز یا انرژي لرونکو یا د خوړو کمواله. نو دا ماشومان اکثرا کله چې ولن بولې شي، یخ شي، بی اشتها شي بی علاقه شي وجهري کله چې وجهري اشتیاي کمیږي او انرژي مصرفيږي نو دغه د دې لامل ګرځي چې خ شو دی ونروي او کله چې خ شو دی په اول فاز کې ونرودلی نور ان تولیدي او مرشوم د دې د ګلوکوز او د غذایی موادو د کمښت سره مخ کیږي او دا بل اخر بیا په هماغه د میکروب په سیستماتیک ډول ناروغي باندې اخته کیږي چې د نورنګرنګ بدو حالاتو سره مخ کیږي په کار دا چې مرشوم په لومړیو فلی ساتو کې ونلم بولې شي او هغه رسته پرې خدرې شي هغه کوم رسته کې یم هغه مرشوم تقویہ کیږي تلګیږي به دې ولم بي سپرو انک
سم دا د شکار چې محبوب علي او بل پختنه حمله لري غږ میاوري مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام
مو جی په څنګه کولای کی دا مو شادل کا او یو وخت کې چې مشه پیدا شوې ده کنه لکه مو په څه لکواله ته لکه اوس د دې پر د فاروک ته بل بس کوو دي لکه څنګه مشه پیدا شي هغه د پر لکه میډیکل دا غشتي مل دغه څه لکنه او څه د بغوش شو دي سیمه وي سمو کې شو دي نه وي د دې پر کوم لا کوم د کټر
ان شاء الله پختنا ڈاکٹر صاحب واور دلتا جواب در کی لخر
سلام محمود جان ورو دغه پختنه وکړه چې زموږ د تر رسیدلې او ما چې به نن دا معلومات خلکو سره شریک کوم خو دې پختنه وکړه او پځه پختنه وکړه نو زه به تور کورنۍ ته دغه پیغام دی چې دغه واوي لومړی دا دی چې هر مور چې پیدا کیږي هغه د دریو غټو مشکلات سره مخ شي لومړی هغه باندې سخت درد تیر شوی دی ولادت درد تیر شوی دی دویم دغه میندې اکثره په جریان د ولادت کې خواړه کم خوري او دا به اشتها کیږي غذایی مواد کمیږي او دریم تر ټولو غټه ستونزه زمونږ چاپیریال یا محیط دی چې یا مور شرمیږي د ټولنې نه او یا بیروبار دی مور نارامه ده دا درې واړه د دې لامل ګرځېږي چې الله جل شانهو چې کوم مغز کې کمزورې انسان پیدا کړي دي چې یو نفر یا یو هورمون شودي جوړي او بل هورمون شودي د مور ته یو تر راځي نو که چېرته یو مور ارامه نوی پوره خوب ونکي او د درد نه ورسته هغه ته پوره غذایی مواد ور نکړي شي او هغه ته داډ ور نکړي بل خاصه مندې لکه خواخي او یا د کورنۍ نور غړي نو دغه مندې نه ارامه وي نو که چېرته یو مور ولادت وکړي نو کوشش دا به وشي چې اول مور ارامه شي چې هغه لکه خوب وکړي او سات خوب وکړي مور وکړي یا نیم سات نو دا به ډېر ګټه وي اما کله چې ماشوم څنګه پیدا شي ماشوم باید د مور په سینو واچول شي خپل ماشوم نور خواري کوي ماشوم باید تش نشي د مور د سینو ته هغه خپل ماشوم الله جل شانو په دې کې د قدرت پیدا کړی دی هغه خپل ځان خوځي او خله بل اخر د مور د سینو هغه ځې طرفه چې هلته پکې شو دي کله چې ماشوم شو دو ته خله ورکړه نو دلته هغه هورمون چې مامخ کې ویل چې هغه اوکسیتوسین وته وي چې هغه شو دي راولی جاری کیا یا د ترانسپورت مسولیت لري شو دی چې جوړی شي دایرا رفی دینو ته نو دا اوکسیتوسین دو نو کارم کوي یو دا کوي چې د مور د خونریزی توقف لامل ګرځي د مور خونریزی کمیږي ځینې خلک ته ګولې یا پشکاریګانی ورکوي هیڅ ضرورت نشته پشکاریګانی کې دا په لومړي ساعت کې څنګه ماشوم پیدا شو په 15 دقیقو کې اما عملیات خانه کې دی لا د ماشوم نوم لا غوښوي باید نوي چې ماشوم د مور په سینې واچول شي ماشوم کوشش کوي خکته پورته د مور د سینې ته ځي په دې وخت کې هورمون د اوکسیتوسین فعالیت او پرولاکتین فعالیت دا دوه هورمونونه یا هغه مادي چې په وینه کې موجود دي او په مغز کې جوړیږي دا چې کله راسی لومړی شو دی او راسی تینوتا دیم د مور د خوندريزي د کمبوت او د ویني بهیدنې ودریدو لامل ګرځي او دریم مور آرام کیږي د اوکسیتوسین د مور د آرامتیا لامل ګرځي نو مور چې کله آرام شو شو دی نور یې تولیدي نو په دې وخت کې ما کورونه ته دا غږ دی چې د شومان د خپل مندو د شودو نه محروم وي هیڅ قسمه پوري شو ده هیڅ قسمه مډیکل غذایی مواد ماشوم ته باید ور نه کړل شي که چیرته یو ماشوم ته په لومړي ساعت کې مور شي دی ور کړل شي دغه ماشومان په کتابونو کې لیکي ان تر 30% پوري د مړینې کچه مکنیږي دغه نوزادانو کې نو دغه خبره ده چې کله ماشوم ته په لومړي ساعت کې شو دی ور کړل شي هغه لګي لګي وي زه خپل فکر کوي چې شوري نشتا قطره قطره نه دي ډیر ټینګ وي هغه لګ وخت وري هغه لګ اعتماد وري مور سره په حوصله او په مینه خبرې کول پکار دي هغه ضرورتونه پوره کول درد او تند او لګي کول رافا کول پکار دي نو بیا هغه ته چې کله دا لومړی شوري واخستل کله کې مراغلي دویم ځل لپاره دوه چنده جوړیږي دریم ځل لپاره څلور چنده جوړیږي همدارنګه څومره چې ډیر شوري ورکي ډیر تلګي
ډاکټر صاحب مخه اما غاغوري دا تاسو ولې چې تابن مرچ شو دی ورکی دی کوشنی معافیت دی فای سیستم ودا کوي بل اخر په مورګانو کې د سینو سرطان چانس را کمیږي د تخمدان سرطان چانس را کمیږي د کولمو د کوشنی د کولمو د ودی سبب ګرځي او بل اخر د مور په شدو کې د لاکټوز د زیات تراکم له وجې نه حتی د کوشنی ذهن هم ودا کوي اغه مورګان چې کافی شو دی ونه لري لکه څنګه تاسو ولې کسومرم د کوښنه پری خودل سی او دا د مور سیدو سينو ته واچول سينو کې دي شي اغه تحریک سی او نن کمی سبا زیات سی په دې اړه تبابت او ډاکټران څه سپارښتنه لري
ډېره خبره دی وکړه زه دلته د دې خوشحالي خبر هم ویم چې د عام روغتیا وزیر صاحب او زمونږ همکارانو مینه وکړه او موږ د پاره په ټولو روغتیایي مرکزونو کې د تغذیه او مشوره ورکوونکي ومنلو چې موږ به ان شاء الله یو ډول شروع ست په هر کلینیک کې د تغذیه مشوره کوونکي ولرو
او غواره به چې خزینه یې
نو د دې مندو لپاره لومړی اما شورا پکاردا او پټو زمنګ پدی اتو هی وادونی کی چې په جنوبی اسیا کې پراته دي چې زه هم د دې اتو هی وادونو د شبکې غړې ما د تغذیه شبکې غړې ما او موږ سره په کار کې سوسو کراتي سره ګورو نو د دې ټول هی وادونو ستونزې هم دغه د اکثر مېندې وي چې زه ان خپل کنلرم یا شډینې نه کافی دي یا کنه شو دی لرم نو دغه ستونزه کچیتا په مشورې باندې او د ډاکټر په مرسته حل نشي دا ستونزه پراخېږي لکه مخکې مې چې ویل معجوبه سایکل لامست کیږي یعنی په دې معنی چې کچې ته د ماشوم په لومړي ورځ کې او لومړي ساعت شو دی ورنه کې د دې مو شو دی بالکل تړیدل کمیږي او کله چې کم شو د ماشوم ته پودري شو دی ورکول کېږي پودري شو دی ډېر خطرناک دي دا ماشومان زر زر په نفناس کې اخته کوي دا ماشومان په تنفسي ناروغي اخته کوي دا ماشومان په مزمنو ناروغي لکه قد کوتاه اخته کوي او دا ماشومان کله چې پینځل سکلانې او شل سکلانې ته رسیدي په شکر اخته کیږي چې دې ته موږ لومړی ټایپ 1 دیابېټیک ناروغان وایو نو د مور شې دي کوته ونه رسیدي د پوجي شو د زمينه همدا نه کافي شو دي چې بل اخر زمينه دې ته مسېدي
د ځوانانو شکر
د لپاره زحمت پکار دی
چې
مېندې کورنۍ او روغتي کارکونکي مې هم سره کومه کوي چې هغه ته ماشوم په سينو واچي هغه ته اعتماد ورکي هغه ته خواړه ورکي نو بالکل فلفي سره یو امور چې دنیا ته ماشوم راوړي دي فلفي سره دوه ماشومان ته شو دي ورکول شي اما دا په کار دي چې مو خپل باندې او باور ولري او وسره مرسته وشي او مهیت پاک
او ډاکټر صاحب بدبختانه زيني کلتوري یا کلچرل خبره همسته د بیل کې پتوګه په پښتنو کې په کور کې خواړه پاخه کې بلمانه چریسي تر ټولو زیات خواړه ټول پارس چې په دې کې دا ټول ولېږي ملمانو ته کوشنیانې مېرمنې حامله مورالته هغه چې سپاتې سي هغه زنه یا لګ یا کم هغه ریسي دا 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 غلط دود او دستور خبر دس نه چې مخکې دینه چې ملمته ویلګل که تاسو ول منګه غوخه ته دون ضرورت نه لرو لکه څنګه چې هغه مور وا کوښنه لري اول دا غوي حق جلا کی او غنه بعد سچي هغه شریک کلمه منو سره په دې اړه څه نظر لري
بالکل همدا څه دا لکه تاسو څنګه ویلي په دې تاسو سره چې زمونږ په ټولنه کې دغه محرومیتونه شته که تاسو مخکې زما خبرو متوجه وي ما یو خبره وکړه چې په دمرو یو شپه کومه شته چې یو ماشوم دغه ورته ورته دي او رښتیا یعنی هر مشه هیڅ نه وزنه اما کما تا خپل ځان یا نو ته له خپل ځان اندازه کوي په ټول کال کې موږ هیڅ نه وزنه
کوي ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب کور مو ودان بچان مو لوی لوخت نه مو یو نړی مننه د دا وخت معلومی کی چې سټډیو کې د مو په پوره کېدو ده درنو قدرمنو اوریدونکو دا د امریکا غږ ټیوا او د ډیوی ډاکټر خبرونه وه په دې خبرونه کې لمونږ سره د افغانستان د عام روغتیا په وزارت کې د نیوټریشن د څانګې مسؤل ډاکټر همایون لودین صاحب